په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو او په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو تر هغه مخکې له اجمل انڅخه د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا کندهار په شړې ولسوالۍ کې د 404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار د ولایت ویان عزیز احمد عزیز ازادي رادیو ته ویل چې په خنن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لاره د شړې ولسوالۍ په حوزه مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند یو بس ښکیل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ وجه ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په روان وضعیت د سولې پر پروسی او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د ژغورنې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. د ایران سپایي پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د کاسوو د جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رات کړه. ټاکل شوی و چې ووچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې بهرني سیاست د مسولی فدریکا موګیرن په قربتوب په خپلو کې ویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مزکی د تبادله په اړه خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 4 کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په ورستیو میاشتو کې د پروان ولایت لاري د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشې موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، تیرونې لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشې موادو د نه پیخو په تړاو نیول شوی ول، د نورو څیرون لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټر الکولی مشروبات، 390 د نشي ګولې او 1000 لیټر تیزاب ونیول شول. خغلی موهید وای د دې مرکز محکمو په علنی غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندستان ته 4 تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړی پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 1 کیلو او 180 ګرام هیروئین په خپل خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر لاره هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرام هیروئین په خپل سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول، د تلاشي پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشي موادو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته لیږل شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نثار احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه‌یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 215 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو د فتنې ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترکلې خو یو 50 ورې بیا ونیولې د بیا سګریټ شروع کړې.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به وورو.
دا وکاله په داته کاله ما چې دا وعده کړې ما پورته شي نور ور د پلار مې او پاس وخت قشران وړو رام د خپل ځای شراک
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا که دوه هم منزل ته خفت نشم پورته کولای لوخي خو منزلای شم خوخته ته خو باور کولای شم کارګرو ته خو بر اورلای شم دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 215 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کری. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 3 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلي رستمی زیاته کړې چې د پلان له مخې به په راتلونکو 3 کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 215 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیریدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشه‌یي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشاه اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
عمدترین مشکل باسي
ناامنی تر ټولو عمده او د باس وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده خو باید په یاد ولرو چې خپل نشئی مواد هم د ناامنی لوی عامل دی او هغه ډلې لدی لارې تمویلېږي چې په ناامنی کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنی او نشئی مواد یو لبل سره تړلې دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمينه برابر کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې له لسو ټنو تولید شویو زعفرانو څخه اته ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو پر استنیدلو سره په دې سیمه کې موتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تن اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بیوزلي، بیکاري او د نشه یي موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بیغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لري کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشه یي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په ورستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی چې نشان چې په جماعتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیت قمندانې ویان زبیولا شجا وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 60 بیا تر 70 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤل په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1304 نیوم شمسی کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د معتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0909 شل 15 دیرش څلوېښت 0908 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپریږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نسي پریښولی، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سګریټو په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې قطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي او هر چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسان ته ډیر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډیر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کیږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایی او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولي او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزه سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د بزینو موادو رواني احتیاط لري خو فزیکی احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکی احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سری، زړه ټکان به زیادي، اشتها به خرابي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به صحیح کار نه کوي. دا هغه نښه نښانی دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاتې دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سګریټو ته ورته داسې څه ستاسي د سګریټو بدیل وي او ځان یې تر سګریټو کمی؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې سته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی، لکه برقي سګریټونه، لکه هغه کوچنی سګریټونه، لکه هغه د پاڼې سګریټونه. دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه او دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتهایي سګریټ ته نه راځي.
آیا سګریټ هم د نورو نشه یي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، موږ وجود هم مخکې له سګریټو هر څه نه نیکوتین لري. دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دنن هم د نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي. خاري کې چې خوب د تر راغلی ده، لکه سترګې سره کیږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لیک شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر تلو دوره بوایم.
ځینې خلک ولی سګریټ نشي پریښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی. دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی، پزې توباکو، دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی او فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي او دوی داسې فکر کوي چې دوی د پریشانۍ لپاره سګرېټ دوی آرام کوي. بعض این روانی ناروغه دی لکه استراب، خفگان چه دوامدار این و دا خلق به دوامدار دیده کمال رو دی پارا سگریت سکی.
سگریت پری خودل سمره وقت خواری؟
دست خلق هم تا چه پا ورز که 50 سگریت اسکول خود دفتن ترکو اس مشکل و دتا پیدا نشو. او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترکلی خو یو 50 واره بیا ونیولی ده بیا سگریت شروع کلی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختگی دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګرېټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د سیګریټو د پریښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وست خاطری واردی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خویا سیګریټ لا نڅکول خو اوس په هیروینو معتاد سوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی. کندهار کې په اوله نایک په چونې کې ما کور دی. ما بس تا ټیم د فوټبال درلود ما سیګریټ نه نسکول بلای د باندې بال د لاسه په خطاس کړل. ما د دې دوه کال په داوس کې نشه پرې شو د دا ځای وته دی. بابا مې وفات شو ورته مې دغه دغه م شروع چر سمې اول شروع کړ. بیا تاریاکس بیا تاریاکس کریستال په غش پوت د کریستال سره بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دا ته کال ما چې دا واده کړو ما کوته شی نور ور د پلار مې وفات شو کشران وډونو رام دا خدای به شراک ګذړانیا بل سرای ترا واړو دا پلان شم زرا غلیم دا اکیده مې د چ بیا به نشانه کو دا باندې مې نشامې پرې شو چې هغه پر دکانه خلک شنه سپه شاخ لا کې راته کتل سلام به مې ورواچوي نبی له کولم نیم ساته د دکان خرګو مشران شپم جوړو دا مزم په نشه بر تخته سو مخوته به مې سلام ورواچوي د سلام چې خو به ملایکی مخ به واړو. بیا په دا وس کې زه دغه ستړي کړم زه تلم توت می راوړل دانه گی می کول ځان می پساتی ما درنه نغلا نه د کړې. بیا زه روزانه کوم نشه کوم خپل د ورور سره روزانه دتنو خپل کشنیان لا بیا د بیم اپ چات په عزت نه بود کشران لا وام لاس را واچو ویرم لا چې نشه نه کوم مرشل پنځویز بانان په وکور وزونه نو زه ما زمون می بلد کرکټ بی دشان وا خو دالیه ته ولر دا غول سات را سره چی چې نشه کوم ګرد بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مکسره په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 15 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنه له مکسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. سرنګ چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام، والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادا ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما ناوخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادې، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوک یې؟
مورې، زه یې بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. لا هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، وایي له غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې، ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند راک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږمه.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، ورېندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوي.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږي.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب، الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وبینئ ازادي رادیو.com